کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو نیم ساعته مفهمنۍ خبري منجله پیل سوه. په خبري راپورونو کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د ملي امنیت سلاکار د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته هزار سوی وو. دا هم اوري چې د دفاع سرپرست وزیر وایي په بلخ کې وروستی جنجال پای ته رسېدلی دی. پیل له خبرونو کېږي. له اجمل ان اوري.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وایي په مزار شریف کې راپورته شوی وروستی کړکیچ هوار شوی او د دې ولایت پخوانی والی محمد نور عطا محمد نور دغلته د نوي امنیه قمندان لټاکل کېدو سره کوم ستونزه نه لري. په استرالیا، نیوزیلند او فیجی کې د افغانستان سفیر وایي چې په دغلته په وروستیو تروریستي پیښو کې څو تنه افغانانو ته مرګ ژوبلا وخت ده. او د سیمه او نړۍ په خبرونو کې اوري چې نن د نړۍ په ځینو هیوادونو کې یو شمېر زده کوونکي په دې خاطر ښوونځیو ته ورنغلل چې په هغه اعتراض کې برخه واخلي چې هدف یې د نړۍ پر مشرانو د اقلیم د بدلون په وړاندې د اقداماتو فشار راوړل دي. دا افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وایي چې په مزار شریف کې راپورته شوی وروستی جنجال هوار شوی او د دې ولایت پخوانی والی عطا محمد نور دغلته د نوي امنیه قمندان لټاکل کېدو سره کومه ستونزه نه لري. اسدالله خالد د کورنیو چارو د سرپرست وزیر مسعود اندرابي سره نن مزار شریف ته یو ورځ وروسته لاغه سفر وکړ چې دغلته د نوي امنیه قمندان لټاکلو سره د پخوانی والی عطا محمد نور او پخوانی امنیه قمندان اکرم می مخالفت په وسلوالو نښتو بدل شو، خو وروسته د امنیې تیز واکونو په ملاتړ د بلخ لپاره د امنیې نوی قمندان عبدالرقیب مبارز معرفي شو او رسمي پرون دغلته دنده پیل کړه. د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد او د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي سره یو ځای مزار شریف ته تللی وو. نن دغلته د مزار شریف په خار کې خبریالانو ته وویل چې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور د نوي امنیه قمندان لټاکل کېدو سره کوم ستونزه نه لري او په دې خار کې پرونی کړکیچ د دواړو خواو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی وباله. په استرالیا، نیوزیلند او فیجی کې د افغانستان سفیر وحید الله ویسی پر خپل ټویټر لیکلی چې د نیوزیلند پر دوو جماعتونو د برید په پیخه کې لږ تر لږه د یو افغان د وژل کېدو او درې نورو د ټپ کېدو معلومات ورسېدلی دي. بلخوا د میرویس وزیری په نوم یو افغان چې د برید پر مهال د کرایست چرچ د ښار په یو جماعت کې وو او دغلته یې د لمونځ کوونکو او بریدګر ترمنځ شته کړکیچ کتلی، د خپلو سترګو لیدلی حالات داسې بیان کړه.
دا سړی مکمل د درې ټوپکو سره او مکمل د سدي پولیسانو د انټرریزم پولیس کالي په ځان فلې دلو د کمرې په سر و د دې سړي هم کوم پته د ټنده کې کمرې کې خپل مرداري به کوله به غمن دي شکل مرمۍ خاصي دي په شاجور خاصي دي د کوي بل شاجور یا چم نو تقریبا په حدود دی یو شپږو سو مرمۍ به خلکو باندې فایر کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په نیوزیلند کې پر جماعتونو د بریدونه غندلی ارګ په خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی له خولې ویلي چې پر دغو جماعتونو تروریستي بریدونه یو ځل بیا وښوده چې تروریستان هیڅ دین او عین ته درناوی نه لري او د ټول بشریت دښمنان دي. افغان اجرایي رئیس هم دا بریدونه غندلی او پر خپل ټویټر یې په یو خبر کړي پیغام کې ویلي ترهګري مذهب او مشروع دلیل نه لري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان بیا پر لویدیځو هیوادونو غږ کړی چې د اسلام او مسلمانانو په وړاندې د زیاتېدونکې کرکې پر ضد د چټک اقدامات وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم په نړۍ کې د اسلام څخه زیاتېدونکې ویره د نیوزیلند د بریدونو سبب بللې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل، د برتانیا صدر اعظم تریزا می، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د ناټو مهم منشي یانس ستولتنبرګ او د نړۍ ګڼو نورو مشرانو هم په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو دا بریدونه غندلي او د ترهګرۍ د هرې بڼې پر ضد پر مبارزې ټینګار کړی. اخوا د نیوزیلند د کرایست چرچ خار چارواکی وایي چې په دواړو جماعتونو په شوي بریدونو کې 49 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. د نیوزیلند صدر اعظم هم دا تروریستي بریدونه بللي. د نیوزیلند صدر اعظم وایي روخانه ده چې دا بریدونه یوازې تروریستي بریدونه بلل کېدای شي. یو کس چې د برید پر مهال د النور په جماعت کې موجود رسنیو ته ویلي بریدګر سپین پوستی و، د خوندیتوب خولۍ او د مرمیو واسکټۍ په تن و. بلخوا د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن تایید کړی چې په نیوزیلند کې د بریدونو په تړاو په نیول شو کسانو کې یو استرالیایی دی. هغه سړی چې د دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی په یوې ادعا کې ویلي 28 کلن سپین پوستی استرالیایی دی او د دې بریدونو لپاره نیوزیلند ته تللی و. پولیس وایي له ده سره په نیول شوي موټر کې چاودېدونکي مواد هم و. نن د نړۍ په ځینو هېوادونو کې یو شمېر زده کوونکي په دې خاطر ښوونځیو ته ورنغلل چې په هغه اعتراض کې برخه واخلي چې هدف یې د نړۍ پر مشرانو فشار راوړل دي څو د نړیوال اقلیم د بدلون په وړاندې اقدامات وکړي. دوی دا انګېزه د ګریتا توتبرګ په نوم له 14 کلنې فعالې اخیستې چې تېر کال یې د سویډن د پارلمان څخه بهر په یوازې توګه په دې برخه کې اعتراضونه پیل کړل. نوموړي په دې وروستیو کې د سولې په برخه کې د نوبل جایزې ته هم نومول شوې. له هغې راهیسې دا اونیز اعتراضونه له لسګونو ښارونو د نړۍ سلګونو ښارونو ته پراخ شوي او د نړۍ ګڼ زده کوونکي له دې مظاهرو سره یوځای شوي دي. نن په برلین کې تر 10,000 زیات اعتراض کوونکي چې ډېر ځوان زده کوونکي وراټول شول او له دوی سره په لیکدونکو شعارونو د اقلیمي بدلون په اړه د اقداماتو غوښتنه شوې وه. اروپایي ټولنې نن 8 تنه روسي چارواکي د خپلو بندیزونو په لاس کې شامل کړل. دا کسان د نومبر په میاشت کې د کرچ تنګي ته نږدې د 4 اوکراینی ماڼوګانو او د 3 اوکراینی بیړیو په نیولو کې د لاس لرلو له کبله د اروپایي ټولنې د بندیزونو په لاس کې شامل شوي دي.
تاسو آزادي رادیو ته واجی یاست. په راپورونو کې اوري چې د دفاع سرپرست وزیر وایي چې بلخ کې وروستی جنجال پای ته رسېدلی دی. د ملي امنیت شورا هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د ملي امنیت سلاحکار د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی و. ولسی جرګه وایي په نیوزیلند کې پر جمعتون وروستۍ حمله ګڼو هیوادونو او سازمانونو غندلې ده. په پیښه کې یو ټپي سوی افغان مژغولی
تیلا تیلا سوب دی تیلا تیلا کی ما ځان دې خلکو ورواچ خلکو پروتو کو ما ځان ته ورواچ دا سړی دیننه مومی حالت را ننوت فیرونه شروع کړی.
په کابل کې ښاریانو د اختطافونو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. څوک په دغو تښتونو کې لاس لري؟
حتماً د دوی تر شا د حکومتي امنیتي مسؤلین نه نیولې تر مافیا پورې او تر مسلکي سرچانو پورې د پوره ډلو لاس دی.
تر شپږ نیمې بجو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي د بلخ له پخواني ولی عطا محمد نور سره د نوي امنیه قمندان د ټاکل کېدو پر سر جنجالونه حل سوي دي. اسدالله خالد چې د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سره دغه ولایت ته سفر کړی و نن په بلخ کې وویل چې د بلخ پخواني ولی عطا محمد نور د نوي امنیه قمندان له ټاکل کېدو سره نور مخالفت نه لري. پرون د نوي امنیه قمندان د ټاکل کېدو پر سر د امنیتي ځواکونو او د عطا محمد نور د پلویانو ترمنځ نشته هم اوس وچې ځینې کسانې په نتیجه کې ټپیان شول. ازادي رادیو خبریال مجیب رحمان حبیب زاده سره په مستقیم تماس کړی. حبیب زاده صاحب، نور جزئیات په دې برخه کې څه دي؟
مننه سره چې سلام تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته څنګه چې تاسو موږ ته یادونه درلودل نن بل خلایت د کورنۍ چارو وزارت او د دفاع وزارت سربستان راغلي وو. دوی د سربیره پر دې چې د بلخ د محلي حکومت له چارواکو سره وکتل د بلخ پخواني ولی عطا محمد نور سره هم لیدنه درلوده. د دې لیدنو وروسته ښاغلي مسعود اندرابي د کورنۍ چارو وزیر او همدارنګه ښاغلي اسدالله خالد د دفاع وزارت وزیر یوې خبري غونډې ته په بلخ ولایت کې حاضر شول او ښاغلي اسدالله خالد وویل چې د بلخ نوی امنی قمندان عبدالرحید مبارز به خپل دندې ته دوام ورکوي او دوی چې په دې تړاو د جمعیت د جایا ګوند د جمعیت مشر عطا محمد نور سره خبرې درلودې او دغه مشورې ترلاسه کړې چې د مرکزي حکومت سره به شریک کړي. د دارت وویل چې وروسته له دې به عطا محمد نور د ښاغلي رقیب مبارز په وړاندې کوم مخالفت نه لري.
حبیب زای صاحب، خپل عطا محمد نور یاد د کوم ویان هغه په دې اړه څه سپیناوی کړی دی یا څه وضاحت ورکړي؟
عطا محمد نور په ټولنیزو رسنیو کې په یو بیان کې ویلي دي چې ده هم په د تیرې ورځې جګړې په تړاو د دوه امنیتي چارواکو سره خبرې اترې کړې دي او د تیرې ورځې حمله پر ملکي کسانو د دولت یو وسلواله حمله په ګوته کړې په دې بیان کې. خو د دې ترڅنګ د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي کوم خبرې چې موږ ورسره درلودې ده وویل چې په بلخ کې په دې تیرې ورځې په حمله کې غیر مسؤول وسلوال نیول شوي دي چې هغوی سره د هغوی په وړاندې باید قانون په مطابق برخورد درسره شي. د همدار از ویل چې د بلخ په خوانه امر امنیت عبدالرضا قادری چې په دې عمله کې نیول شوی و باید لیتل سره په خپل وظیفه حاضر شي او خپل کار ته دوام ورکړي.
ډیره مننه. د ازادي رادیو خبريال مجيب رحمان حبيب زاي ولادت څخه موردل چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر ویلي چې د بلخ له پخواني والي عطا محمد نور سره د نوي امنیه قمندان د ټاکل کېدو پر سر جنجال حل شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملي امنیت شورا هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړی سوی و. ښاغلی محب په دې وروستیو کې پر زلمی خلیلزاد انتقادونه کړي دي. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د دې هیواد د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې وړاندې لوړاندې پلان شوي لیدنې کړې. د دې شورا وایي طارق آریان په خپل ټویټر هغه راپورونه رد کړي چې ګوندې ښاغلی محب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی و. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته تللی، تیره ورځ یې له امریکایي خبریالانو سره په یوه ناسته کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تورن کړی چې ګوندې غواړي د خپلو شخصي ګټو په هدف د سولې پر روان بهیر کې افغان حکومت څنډې ته کړي. دا د سولې پر روان بهیر او زلمی خلیلزاد د یو لړپوړي افغان چارواکي تر ټولو سخت انتقاد بلل کیږي. د افغانستان د ولسي جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي د ښاغلي محب څرګندونو ته په اشاره وایي حکومتي مشران باید په داسې حساسو وختونو کې له ستغو او سختو خبرو ځان وساتي. د دې جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ډېر یو نازک شرایط کې حرال لرو. نو زمونږ د سیاستوالو نو دغه غوښتنه ده، علاوه د حکومت د رهبرۍ نه، دوی په دې حساس شرایط کې دغه لیک نزاکتونو په نظر کې ونیسي، ډېر په احتیاط او تدبیر سره دوی کار وکړي.
ښاغلی عرفان وایي د حمدالله محب څرګندونو ته په کتو فکر کیږي چې د افغان حکومت او امریکا ترمنځ اختلافات موجود دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب همداشان ویلي افغانان او په حکومت کې ځینې کسان په دې اند دي چې ښایي ښاغلی خلیلزاد د داسې یوې لنډمهالې ادارې د جوړولو په لټه کې دی چې مشري به یې پخپله کوي. محب تور پورې کړی ویلي دي داسې فکر کوي چې خلیلزاد یا خو نه پوهیږي چې څنګه مذاکرات وکړي او یا ښایي تر شا یې نور لاملونه وي. خلیلزاد د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سرګندونو په خبرګون کې څه نه دی ویلي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال رابرټ پلاډینو ویلي چې د سیاسي چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ډیوډ هیل د مارچ په 14 محب دفتر ته وربللی ورته ویلي چې د روغې جوړې پر بهیر دا انتقاد ردوي. د ویل هیل محب ته وریا ده چې زلمی خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازی دی او دا ډول څرګندونې د امریکا او افغانستان اړیکې اغیزمنولی او د سولې بهیر له خنډ سره مخامخ کولی شي. د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان هم ویره څرګندوي چې د ښاغلي محب څرګندونې به د سولې روان بهیر یو څه ټکنه کړي.
جناب محب په مقابل کې دوستان مخا به امریکا هم شاید یو بله لاره غوره کړي، یا احیانا نور هیوادونه دې وضعیت نه ناول استفاده کړي، نو ذهنتونه نور هم خرابوي، د امریکې ذهنت هم خرابوي.
ښاغلی عرفان غوښتنه کوي چې افغان حکومت باید پرېنږدي چې رامنځته شوې فضا ګاونډي هیوادونه د ځان په ګټه استعمال کړي.
بلخو د سیاسي چارو ځینې افغان تحلیلګران وایي د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب له وروستیو خبرو داسې ښکاري چې د سولې په خبرو کې ډېرې مسئلې له افغان لوري پټ ساتل سوي. د دوی له ډلې احمد سیدی اکرام را اکرام ته وویل
افغانستان داسې دا درلودل چې مونږ د مذاکراتو په جریان کې خلیلزاد مونږ ته ګزارش راکړي، یعنی اوس چې محترم محب دا خبره کړې دا حقیقت څرګندېږي چې افغانستان د مذاکراتو په باره کې نه آګاه او نه خبر او نه چا ورته ګزارش ورکوه. اوس محب یو حقیقت خبرې کړې، ولې متاسفانه امریکایان په دې وختو کې د افغانستان سره ښه اړیکې نه لري، د حکومت افغانستان سره جوړې جوړې نه لري، یا یعنی غواړي چې خپل تصمیم ونیسي، خپل اجرات به وکړي. حکومت افغانستان په جریان کې نه دی چې دراز مدت دغه خبره زه د افغانستان او د منطقې په ګټه نه بولم.
لیدل کېږي داسې چې د افغانستان او د امریکې اړیکې ښې نه دي، دغه بدې اړیکې څومره منفي تاثیرات درلودلی شي؟
موږ امریکایانو ته محتاج یو، له اقتصادي نگاهنه، سیاسي نگاهنه، خامخا بد تاثیر کوي، مخصوصا په امنیت کې، په سوله کې، په لوجستیک مسایلو کې بد تاثیر کوي. اما زه په دې نظرم چې امریکایان نور د دې حکومت نه په تنګ راغلي، نه خوشحاله نه دي، تغییر کوي، توهین کوي په مذاکراتو کې، یعنی کوشش کوي چې ځان د دې حکومت نه خلاص کړي.
دلیل څه کېدلی شي استاد؟ یا لاملونه څه دي چې بالاخره د ملي یووالي حکومت او د امریکې د حکومت ترمنځ اړیکې؟
امریکایان وایي چې موږ د دې حکومت نه چې جوړ کړو ملي یووالي ارزو درلودل چې وضعیت بهتر شي. هر ورځ چې کېږي وضعیت خرابېږي، امنیت خرابېږي، دغه حکومت اعتماد ملی ایجاد نکه، اعتماد ملی ایجاد نکه، د اقتصاد او سیاست ترمنځ کې دومره چې ارزو په کې تر اوسه نه دي سوی.
وړاندې د موقت حکومت په اړه په افغانستان کې اوازې موجودې وي چې د سولې په خبرو اترو کې د موقت حکومت یادونه کیږي، خو رسمن نوی تایید شوی. اوس چې محب کومې سرګندونې کړي، تقریبا د افغان حکومت نظر سرګندوي، څه فکر کوئ؟
امریکایان علاقمند دي چې موقت حکومت به جوړ شي، اما طالبان نه حکومت موقت غواړي، نه انتخابات غواړي. طالبان ټول قدرت غواړي. طالبان غواړي چې اسکیجول د خارجیانو به ترتیب شي، هغه لاړ شي، موږ ټول قدرت به ونیسو بیا چې لازم بو. حتی تاسو د ملا برادر اوریدل چې موږ خپل شرعي حکومت و امارت به جوړو. د طالبان یعنی ټول قدرت تصاحب ده، نه
سیدی صاحب. د روسیې پوښتنې په توګه، اوس چې د سولې پروسې پنځم پړاو پای ته رسېدلی، شپږم هم وایي چې د همدې میاشتې په وروستیو کې به جوړېږي، ترسره کېږي، به خبرې اساس پړاو ته داخلي شوي. د محب څرګندونې څومره د سولې په پروسه باندې تاثیرات درلودلی شي؟
دغه پروسه چې سولې را روان دي، نه د حکومت افغانستان په لاس کې دي، نه د افغانانو په لاس کې دي. امریکایان د طالبانو سره جوړجاړي کوي، هغو چې هر څه کوي بیا نه موږ په تقدیر کې به ولیکي.
احمد سیدی و
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په نیوزیلند کې پر دو جماعتونو په بریدونو کې 9 کسان مړه سوي دي. د راپورونو له مخې په دې حمله کې افغانانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده. د افغانستان په ګډون د نړۍ د ګڼو هیوادونو مشرانو د حملې غندلې دي. تفصیل له احمد تکل نه.
په استرالیا کې د افغانستان سفارت نن وویل د کرایست چرچ ښار په یو جومات د برید په قربانیانو کې افغان الاصل نیوزیلندیان هم شامل دي. په کانبرا کې د افغانستان سفیر وحید الله ویسی پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي یو افغان په ډزو لګیدلی او مړ شوی او درې نور سخت ټپیان دي. د نیوزیلند صدر اعظم جسیندا اردن د حمله غندلې او ویلي دي روښانه خبره ده چې دا یوازې یوه تروریستي حمله بلل کېدای شي. میرمن اردن نننۍ ورځ د نیوزیلند لپاره تر ټولو تیاره ورځ وبلله. د روغتونونو چارواکو ویلي دي چې د دې برید په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. امنیتي چارواکي وایي د دې برید په تړاو یې 4 کسان نیولي او په نیوزیلند کې فوق العاده بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. میرمن اردن وویل چې 4 وړه مشکوکو کسانو افراطي نظریات درلودل، خو له دې مخکې هیڅکله د پولیسو د څار په لیست کې نه و شامل. د استرالیا صدر اعظم سکات موریسن تایید کړی چې په نیول شویو کسانو کې یو د استرالیا تابعیت لري. د نیوزیلند رادیو د جماعت لمینځ د عیني شاهدانو په حواله خبر ورکړی چې وایي په جماعت کې هر اخواوینه باید. پولیس وایي ټولو جماعتونو ته ویل شوی دی چې خپل دروازې د نن ورځې لپاره بندي وساتي. امنیتي چارواکي وایي په سیمه کې د تلاشۍ د عملیاتو پر مهال په یو موټر کې چاودیدونکي وسایل موندل دي. یو تن چې د دې حملې مسؤلیت منلی په یو پیغام کې ویلي دي چې دای 28 کلن سپین پوستای استرالیایی دی او د دې حمله د پلان جوړولو لپاره نیوزیلند ته تللی دی. د احمد المحمود په نوم یو عیني شاهد چې د حمله پر مهال په النور جماعت کې وو، رسنیو ته ویلي وسلوال برید کوونکی سپین پوستای وو، ژیړ ویښتان درلودل، محافظتي خولۍ پر سر وه او زره واسکټ یې اغوستی وو. د نوموړي په وینا له هغه سره یو لوی ټوپک وو او جماعت ته له ننوتو سره سم یې هرې خواته ډزې پیل کړې. المحمود وایي چې دای د جماعت د کړکۍ له لارې په تیښته بریالی شو. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو په تیره په اسلامي نړۍ کې سیاسي مشرانو دا حمله غندلې ده. د افغانستان جمهوري ریاست په یو خبر پانه کې دا حمله غندلې او ویلې دي پر دې جماعتونو حمله ښایي چې تروریستان هیڅ دین او آیین ته درناوی نه لري او ټول د بشریت دښمنان دي. او اجرائیه رئیس عبدالله هم ویلي چې تروریستان هیڅ مذهب او مشروع انگیزه نه لري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې دا حمله د مسلمانانو سیاسي مبارزې ته د شیطانی بڼې د ورکولو لپاره یو هڅه ده. هغه لیکلي چې نه یوازې د دې حملې پلان جوړونکی بلکې سیاستوال او هغه رسنۍ چې له اسلام څخه د ویرې او په لویدیځ کې د مسلمانانو پر وړاندې د نفرت اور ته پکی وهي یو شان په دې حمله کې مسؤل دي. د مصر د پلازمینې قاهرې الازهر پوهنتون چې د سنی اسلامي زده کړو زر کلن تاریخ لري په یو بیان کې وویل چې دا حمله د خدای د کور تقدس ته سپکاوی و. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر انوار ګرګش وویل د تشدد او کرکې پر ضد زموږ ګډ کار باید په نوي توان سره دوام وکړي. او د پاکستان صدراعظم عمران خان پر ټویټر په یو پیغام کې پر امریکا د سپتمبر د 11مې له تروریستي حملو وروسته له اسلام څخه ویره د دې ډول حملو علت بللی او لیکلی دی چې د نړۍ 1.3 میلیارد مسلمانان په ډله ییز ډول د هرې تروریستي حملې له کبله پړه ګڼل کیږي.
ومردل چې په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو په بریدونو کې 9 کسان مړه سوي. په پیښه کې ځینې کسان ټپیان سوي هم دي. په دوی کې د میرویس په نوم یو افغان هم شامل دی. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال ظفر خان ورڅخه د سترګو لیدلی حال پوښتلی.
جمعه ورځ به یمنیم بجه وځه مسجد ته لاړم. صف کې کېناستم مخامخ تقریبا په مسجد کې 2.5 نفر بریو چې ولاسه کې د خطبه تیرې وي. دز شوې دي ټوپک دی ماشین ګن پلیز شوې. په دغه اسنا کې موږ ځانو نتیت کړ موږ پوسو چې مسجد ته راوته لري په موږ نه دی تي یو وخت تم ځان ورا شو چې موږ ته خلک راتو ځکه معلومات نه و چې 2 نفر دي او کوم لار راځي. ټیلا ټیلا سوب دي ټیلا ټیلا کې ما ځان دې خلک ورواچو خلک پروتو کوم ما ځان تر واچو. دا سړی دینه نه مومي حالت را نه وځي. فایرونه شروع کړ شي ضربې فایر په موږ نه کاو سر باندې دې پستک باندې ولې مرمۍ د شکته راځه. دا سره لګیدل سر سر قسمت نه تقریبا ورکه زخم لري زخمی ده. زیات خلک شهیدان شول او زخمیانو بربریت حالت څه کله چې ما به خلګ ځان او شوب موږ باندې مرمۍ و درولې دې بل خدام د یوش خلک پکې دلته هغه وک دې خدای مخ واړه په خلګ باندې دې شروع دې دغه اسنا کې زه واتم شپږو سو مرمۍ دې خلګ باندې فایر کړې لاسته کې نور دم د دې روان دي. نو کله چې دا نور خلک وټ کړي دلته د زخمیان پات شو دې په زخمیانو باندې یو داس هم دې زونه کول
مروز دا کوم سیمه دا کوم علاقه کې دا کار شوی جمعه
دا د کراشچ خار د نیوزیلند د مسجد په نوم دی النور نومي النور مسجد او تاسو نفر موږ مقدمان د مسجد دین راځي هر جمعه منځ ته.
او مروز ته خو دلته د جمعه ل ار جمعه په ورځ باندې زی دلته کوم امنیتی تدابیر نیول کیږي د جمعهتونو کنه
نه 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 نیوزیلند خو یو دی سیفترین مملکت د دنیا څخه ده. متاسف نه چې دا توقع نه درو چې دا کار به کراشش کیږي دا کار به نیوزیلند کیږي.
په نیوزیلند کې یو افغان میرویس و چې د ډزو په وروستۍ پیښه کې ټپي شوی. په دې پیښه کې د وژل سو کسانو شمیر 9 او د ټپیانو 6 ته رسیدلی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کابل ځینې شاریان په دې شار کې د جنایي جرمونو زیاتېدو ته اندېښمن دي. دوی وروسته له هغې دا اندېښنه څرګندوي چې یوه نجلۍ د اختطافچیانو لخوا اول وتښتول سوه او بیا ووژل سوه. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
د وژل شوي اباسین د مور د زړه داغ لا نو روغ شوی چې په کابل ښار کې د شپږکلنې محسا د مور زړه سوری شو. د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د کابل ښار په 500 فامیلی سیمه کې شپږکلنه محسا اختطاف شو او یوه ورځ وروسته جسد وموندل شو. دغه پیښه په کابل کې د جنایي جرمونو زیاتېدو په ټولنیزو رسنیو کې غوغا راپورته کړې او خلک یې اندېښمن کړي دي. د کابل دوه تنه خاریانو ډاکټر الف خان او محمد یعقوب ازادي راډیو ته وویل دومره ویریدلی چې آن نه غواړي خپل ماشومان ښوونځي ته واستوي.
موږ خپل هم ویریږو په دې باندې. هر څوک په دې ویریږو. خپل ماشوم د مکتب نه ستنې دکاندار زوی د دکانداري نه ستنې دی په خاطر چې ما زوی سبا دغه اختتام نسی د مرګ وسیله و نه ګرځي.
خاني نگران کننده است. اگر به این شکل جریان ادامه پیدا بکنه شاید کی مردم آماده نباشن حتی طفلشان به مکتب بفرستن به خاطر میترسن که اولاد ما فردا این میره به دست بانده های خطرناک میفته. سرنوشتش مثل دختره کی معصومی که دیروز به دست گروه های اختطافی یک واقعا مظلومانه به شهادت میرسه این یک نگرانی جدی برای ماست.
دا اندیښنی وروسته له هغه راپورته کیږي چې د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د کابل ښار د 500 فامیلی سیمینه شپږکلنه محسا اختطاف شو. یو ورځ وروسته جسد د پولیسو لاس ته ورغی چې په بیرحمۍ سره وژل شوی و. کابل خاریان وایي اداري فساد د غیر مسؤوله وسلوالو موجودیت بیروزګاري او داسې نور هغه څه دي چې په هیواد کې د جنایي جرمونو د ډېرېدو لامل ګرځېدلې دي. دوی له حکومت غواړي چې د جنایتکارانو په وړاندې هر ډول اقدام باید له خلکو سره شریک کړی شي چې دې برخې کې له لاسه تللی باور بیرته په لاس راوړل شي. که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غني ژمنه کړې چې د محسا قاتلانو ته به سخته سزا ورکړي، خو خلک بیا غوښتنه کوي چې باید دغه پیښې عاملین په ډاګیز ډول اعدام شي. یو شمیر مدني فعالان وایي یوازې د محسا قضیه نه ده چې عام خلک یې غوسه کړي، بلکې انسان تښتونه په دې وروستیو کې په یو کاروبار بدله شوې او ګڼې وړې او لویې جنایتکارې ډلې پکې ښکېلې دي. مدني فعال راحت ګل زیرمل ازادي راډیو ته وویل لویه ستونزه دا ده چې په تښتونه کې ښکېل جنایتکار له ځینو دولتي کړیو سره لاس لري.
حتماً د دوی تر شا د حکومتي امنیتي مسؤلین نه نیولې تر مافیا پورې او تر مسلکي سرچینو پورې د پوره ډلو لاس دی. داسې ډېر داسې اسناد شته دی چې دغسې اختطافونه کله شوي دي، د دوی تر شا ځینې حکومتي لاسونه رابرسېره شوي دي. البته زه بیا هم د حکومت په پالیسي کې به نه وي، لیکن د حکومت د امکاناتو نه ځینې افراد داسې استفاده کوي چې هغه هم د حکومت په تاوان هم د ولس په تاوان.
خاغلی زیرمل له حکومت غواړي چې د خلکو د سر او مال د ساتنې په برخه کې د خپل مسؤلیت پر ځای کړي. نوموړی وایي امنیتي او قضایي ادارې باید نور ادا څرګند کړي چې د انسان تښتونکو په وړاندې په دې ادارو کې هیڅ ډول زغم وجود نه لري. خو د کابل د امنیت قوماندانۍ ویان دا نه تاییدوي چې سړي تښتونکي دي له حکومتي کړیو سره لاس ولري. د دې انسان تښتونې پیښې جدي بولي، خو ډاډ ورکوي چې د مخنیوي لپاره پولیس هلې ځلې کوي. بصیر مجاهد د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د شپکلنې محسا دوه تنه نیول شوي قاتلان به ډیر ژر عدلي او قضایي ارګانونو ته وپیژندل شي.
انشاءالله چې دلته پلانونه شته، کار جریان لري. دلته پخه امنګي همغږي شته د کابل امنیتي ټیم، لکه څرنګه چې د دې قاتلین یا دې مظنونینونو په څلورویشت ساعتو کې هر څوک یې په هر ساعت یې هغوی ګرفتاري او قانون منګولو ته سپاري.
ښاغلي مجاهد وویل عدلي او قضایي ادارې باید هغو کسانو ته د سزا په ورکولو کې جدي اوسي چې امنیتي ځواکونه یې د داسې جرمونو په تړاو نیسي او باید چې د قانون سره سمه سزا وویني. نوموړي همداشان په دې برخه کې له امنیتي ادارو سره د عامو افغانانو مرسته هم ډیره مهمه وبلله. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ځینو اوریدونکو سیمیسونه راستولې دي. عبدالله له کندهار لیکلي، حمدالله محب شي خبرې کړي دي امریکا پر پاکستان باندې سم فشار نه راولي. بصیری هلمن له کابل: افغانان د سوري خبرو ته لا زیات هغه وخت خوشاله دلی سي چې اول اوروبند وسي. برات خان اسحق له هلمند لیکلي: دغه ډول شکونه چې پر زلمی خلیلزاد کېږي د سولې خنډ ګرځي. بشیر حبیبزی د لوګر له ازرې ولسوالۍ لیکلي: نیوزیلند د نیوزیلند پېښه په کلکو ټکو غندو. او انګار خروټی لشکین څخه لیکلي: هغه کسان چې د دولت د کړنو مخې نیسي موږ سخت مخالفت کوو. وروستی راپور راخلو: د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو ویلي چې د داعش ډلې عراقي جنګیالي او د هغوی د کورنۍ غړي به بغداد ته ونسپاري. دغو ځواکونو پخوا هم ځینې نیول سوي کسان دغو ځواکونو ته سپارلي دي. تفصیل له احمد تکلنه.
د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو SDF چې امریکا یې ملاتړ کوي، هغه راپورونه رد کړي دي چې وایي دوی به د داعش ډلې جنګیالي یا د هغو د کورنۍ غړي عراق ته وسپاري. د SDF ویان کینو ګابریل د عراقي چارواکو هغو بیانونو ته اشاره وکړه چې په دې وروستیو کې یې خپره کړي دي او په هغو کې ویل شوي چې د داعش ډلې عراقي وسلول او د هغوی د کورنیو غړي به بغداد ته وسپارل شي. ګابریل په یو خبر پاڼه کې چې د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو خپره کړي ویلي دي چې SDF د دې څرګندونو صحت ردوي او دا په ډاګه کوي چې د عراق له حکومت سره په دې اړه هیڅ راز موافقه نه ده شوې. په داسې حال کې چې د SDF ځواکونه د سوریې په ختیځ کې د داعش ډلې د وروستي سنګر د نیولو هڅه کوي، عراقي چارواکو مخکې ویلي وو چې د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو 280 تنه نیول شوي عراقیان او نور بهرني جنګیالي د عراق پوځ ته سپارلي دي او دواړو خواوو موافقه کړې ده چې نور اسیران جنګیالي به هم عراق ته سپاري. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د دوشنبه په ورځ وویل تمه ده چې د دې موافقې له مخې د ښځو او ماشومانو په ګډون نږدې 2000 تنه عراقي وګړي چې د سوریې په ختیځ کې د داعش ډلې تر ولکې لاندې باغوز سیمې څخه تښتېدلي په راتلونکو څو اونیو کې بغداد ته وسپارل شي. د راپورونو له مخې SDF ځواکونو له 2015 کال راهیسې د داعش ډلې تر ولکې لاندې سیمو کې د پوځي عملیاتو
او په دې عملیاتو کې د پرمختګ په ترڅ کې چې لمنه یې تر باغوس پورې ورسېده د داعش زرګونه جنګیالي نیولې دي. وروسته له دې چې اس ډی اف تیره میاشت په باغوس او شاوخوا سیمو کې پوځي عملیات پیل کړل، د یو شمیر عراقي وګړو په ګډون د دې سیمو لسګونه زره خلک او د داعش ډلې پلویان او د هغوی د کورنیو غړي له خپلو مینو وتلو ته اړ شول. د وضعیت په هغو کمپونو کې چې د کم شمیر کډوالو لپاره جوړ شوی دی یو بشري کړکیچ رامنځته کړی دی. په همدې حال کې فرانسې اعلان کړی چې د فرانسوي وګړو یو شمیر ماشومان د سوریې په شمال کې د کډوالو له کمپونو څخه فرانسې ته ستانه کړي دي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل دا ماشومان یا یتیمانو او یا په دې کمپونو کې له خپلو کورنیو جلا شوي وو. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د داعش ډلې د هغو غړو د محاکمې پر اړتیا هم ټینګار کړی چې په بهر کې جرمونه کړی دي.
له دې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه مشمنۍ خبری مجله له جاوید نعیمی نه واورئ.